د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځني سپه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم السلام علیکم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو خو په خبري برخې کې به ووري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو ستونزې سړي او دا ستونزې به څنګه هواري شي یو شمېر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه
السلام علیکم ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره سرپرستان معرفي کړی دی د ناتو یو ویان وای القاعده شبکه کڅ حمله طالبانو سره همکاري لري خو افغانستان ته کوم واقعي غوښ نشي پیښولای او د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د کاندیداتوري لملاتړ څخه ډډه وکړه بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوی سرپرستان معرفي کړل د ولسمشر ویندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استولی پیغام کې په دې اړه وویل
رئیس جمهور افغانستان تای احکام جداگانه دگر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دگر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی
لدې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندرابي پر مخ بیولې تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي د ناتو یو ویاند وی القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي خدای فکر نه کوي چې القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي غوښ پیښکړي جنرال چارلز کلیفلاند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي د القاعده مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو لنوي مشر مولا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ جنرال کلیفلاند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوې نو موړی اټکل کوي چې د محل په افغانستان کې لسلو تر 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي د ناتو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی خو بیا هم دا شبکه د ودی او غواخ ورتیا لري په کابل کې د امریکا سفارت ترسته لیدې چې په دې خار کې د یو امریکایي او یو شمیر نورو بهرنیانو د تختولو هڅه وشوه خپل ادباو ته د امنیت په باب خبرداري ورکړی د امریکا د سفارت په وپانه کې په خبر شوی خبرداري کې ویل شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیانو د تختولو هڅه وشوه سفارت وایي چې لهم په کابل کې د برمتکېدو او تختول کېدو خطر ډیر دی د امریکا سفارت دا خبرداري څو ورځې وروسته له هغه ورکوي چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندوی میرمن وتختول شو او لا هم بې درکه ده د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ د استادانو او همدارس د کتابتون غوښتنه وکړه د لوړو زده کړو وزیر ویل چې د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره د ودانۍ د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانې په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانې لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي د سوریه د اپوزیشن پلوی فعالان وایي د ترکیه پولیس ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکه غورځول شوی بم د دې هواد له کورنۍ جګړې په لاسګونو تختیدلو ته مرګ شوبله اړولې ده په برتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډلې پرون وویل د ترکیه پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې په سرمادا کمپ بم وغورځول شو د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډله وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوې دي څرګندونه ده چې بم چا غورځولای او د هم معلومه نه ده چې د وژل شوی شمیر به دقیقا څو وي د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوریت غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د کاندیداتوري لملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی ان ان ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستي، خو دی اوسمهال هغه نشي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال هغه کار چې باید وشي د جمهوری غوښتونکي ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نه شي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه غوښتي دي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پرشتینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پرشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the
کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید له اساسي اصولو یې پیلو، څو هغه کسان چې په جغرافیا او تاریخ نه پوهیږي زمونږ د لوی وچې په زړه کې دا هیواد رد نشي کړای، مونږ په ډیرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي ټولنې وبخې اروپایي کمیسیون له دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بي ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلای شي. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه رسمن تصویب کړي. او وروستی خبر، د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایه ورکړې. صدیق خان چې 15 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړ څخه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني ښاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالیو دوام درلود. صدیق خان اصلا پاکستانی دی، له دې مخکې د بشري حقونو وکیل و، پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس د زوی یعنی صدیق خان اراده کړې چې د لندن د ټولو اوسیدونکو ښاروال شي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو وابهوري چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیا او کمزورتیا په اړه راپور لرو. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وای ټاکل شوې ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دغو الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغیزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وای چې د افغانستان هوایي ځواکونو ستونزې شته او واشنگتن دې مسلې ته توجه کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک 9.9 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري، او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي د مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2 MD-15 چې په راکټو مسله دي، په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور بارالازي بارالاوه دی. غو د موږ چوګه کې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت استورکی چې و شروع پښوی ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه وي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو بیې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا اوسنه عملاً استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلي دي.
د امریکا د لوی رئیس جوزف دانفورد په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان هوایی ځواکونه روان کال پیاوړي شوی دي او په دې برخه کې به امریکا نور مرستې هم وکړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هیواد د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دی وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزونت دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر به وکړو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د غډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تمدن مجاهد پولیس بچیان تر خاورې د دشمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری د ولسونو په اساسوالی ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه همکار ووسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من خپل ټول غواړم ویاړم. من خوشاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندان دي، د دې ټاکل کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروي سره مرکه اوري.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي اغم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شامله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
دې کې د یوې انجلۍ کیسه ده چې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولې د غزل موسیقي مینوال کم شوی دي.
دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي، دا د دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالب هم لرو، په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزای راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق ده. په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا اون منزل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدای غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د می درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خبرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خبره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره تر سره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره تر سره کړه. په پیل کې د خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي خبري وکړي او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی چې سګنې چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې له خوا تر سره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پونو شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجم یاڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې یاڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څیر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغیز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روناندی وای چې په یاد ولایت کې روانو علمی او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي او د دوی سیاسي او ټولنیز پوهې زیاته کړې ده. د پنځمې پرسه په دغه د خوشحال بابا فکری بهیر په دبي دستور کې یو شمیر ځوانانو ویل کچېر د حرکتونو دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د حسیني او د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډیر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبشوایی
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره ولای دی چې ځوانان په نام نسیم کې د هڅو دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعري جوړ کړي، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې را لوی شو، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شخصیت پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خان لیونخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو خېګړه شي لري، دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کینی د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بیل خوندور زده کړي. نو دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به ډیر خوندور ډیر پزړه پورې او ډیر مسمیر وي.
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوس مهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادی تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولګوي. نو دا یو بنیادی تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې علمی، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف.
یاد دیوی که هم نه دی ونی میلس زرا ورسته د خوست په مرکز او یوشمر ولسوالی کې ادبی او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي خو کتون کې بیا هغه برنامه ګټوري بولی شي د نور خو ګڼو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکری استعدادونو په غوړېدلو کې اغیزمنی تمام شي.
د پسرلنۍ مشاعرو د راپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې راپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي والی او سولې د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو او دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې ورانۍ ورور وژنې دیوینه تویدل دا انزور کا چې همیشه خپل لیکنو او اشارو کې د هواد ملي ګټه صلح ثبات ورورګلوي او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سین چپی نغمه جوړون کې بللې وی خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی.
تا موجونه نغمه ساز دي ستا چپی دي سندري دي الهامشان انګازکلی پورته کیږي ترې ټپی دي شور او زور دی هغه شوه جوړوي را تسری دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي را ته غني دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازه بس هر سال د خارو لس جنازه نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي زمونږ ټول عمر دی بس جنازه په جنازه کې جنازي شي پیدا نور دی چانه کې دی لوس جنازه حلالوی می حیوانات را تا بغار وخی او را تا خان دی بنی آدم را تا خفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترانو مکر چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه وب بے فیدی روانی دی.
دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑی نا دکنل دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑی نا دکنل جانا نخپل کلی تراشا
خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او لنورو ناانصافۍ سر ټکولې.
کورونا سیمټي شوټول خارونه سیمټي د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي د مال دولت نشګې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د اوسۍ نشول سټونه سیمټي یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زخ زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
دکنل
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنۍ حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پختلای د مرکې دا اوریدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورون هم راغلي چای کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ لکه په پښتو نه پویو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې جبه سرکاري نشي او سکولونو کې ونه خودل شي، مکتبونو کې ونه خودل شي، پونتونونو کې ونه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه داغي اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې کدي اغم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلې دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راسه خود ملګری یو مونږ بشر صاحب سره کار کو او دا چاپو پدې کې بدري وار لکه هغه بندشه سره یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدې بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بندشه و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستون کې ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرچ ته وجه لکه مونږ یې نشو لیږلی، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه چې ماته وته چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمر کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي. او افغانان وروڼه چې زموږ دلته کیو، نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زموږ مجلې به ډېرې چاپی دي، لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغي ډېر زیات وو، اوس لکه داغي کتون کې ډېر زیات کم شو. تر څو چې د خیبر ټی وی خبره، نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبریږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري، بل لار هغې سره نشته. زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی، هغې به نوم د پښتو وخت ډېر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتیږي. بل طرف ته لکه اردو چینل، انګلیش چینل، خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري، ځکه هغې تنده پدې نه ماتیږي.
او د ریډیو په برخه کې، په هغه ریډیو پاکستان یو فرمایشی دی سندرو خپرونه نشیدلې نه پیغام سره د پاکستان کوم رادیو موږ بلته په کلو باندو کې ورته وغو او ریدلې به مو د خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نور جهان سندرې او دا په خوانی سندرې به موږ د همغه نه ریدلې اوس مهال پښتو نشرات څونه دی رادیو په برخه کې او کیفیت وضعیت دی څنګه دی
او د رادیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کیږي پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم د غي اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې د غي هغه لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی دین علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي دغه خبرونه تاسو ورته د پښتنو لپاره هغه څنګه دي
بالکل د مشال رادیو ما ورزلې دي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغه نه خلک زدکړم کوي او ډیر زیات اوري
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې لماشومتوبې د هنر لمن ټینګه کړی ده سندری بولی کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکخ استاذ دی رضوان وايي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي دوغوی تند مات شي او زما زړه تشي کاغلی منور ګلمن دی چې نوی ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سم نه پالي پام دې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد لننګرهار رپورت لري چې د کاغلی رضوان منور په غږ پیلېږي
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی درخت
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړي وو او د خوشحال بابا دی غزل ته ابدي خپل اور بخلی و بلکې دا د استاد منور مشر زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان واټ تسیرمه په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډيري جوړې دي رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجری راوتی سندرې وایي د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړی شي دي هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوګو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکني کوي یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په ځلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی د ته یو کړ
د غزل چې اوس خوشحال بابا ویلا ما ته ډیره په زړه پورې و وړو کې ما زما په کلی کې زما د ترو د زوی وادو تاسو باندې لکه څنګه چې رضوان مساس وختونه ونه وکړه هغه وخت مې دنه وختونه وکړه د منور ساز نو دا غزل راته ویل نن مې دویم وار د شه د ساز کې کېنم چې مسخي اورم
په خوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایستو ځوانانو په پرته لخادي د کلیوالي موسیقي بندرونه جوړول خو په افغانستان کې د 1300 کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایس یا کلمن زوړې او یا هم ډیر پیکا کړي دي هم دې خبرې ته د موسیقي یو تن منوال اشاره کوي
زه رفي ولاد بیسودو د کلی اوسیدونکو يم دلته زمونږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومان سنتي وکیدله په خو به دلته ډیر خلک د سکور کول کې ودا محفل نه جوړول زمونږ بیسودو لګل شي څور پور باندې سره جمالنګ جان بابا یو غټ شاعر وو چې دا رسم رواج ډیر وخت پر دوام لرلې خو متاسفانه چې دا اوس نشته
د سندرغړو دی او دی تورته نور دیرو ته د خار سره لنیګدی کله څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ دا ورېدو تند په ژوندې بڼه ماته کړی
زه ځلمه واخیدې یم د خوی ولسوالۍ اوسیدونکی او کله کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه وس هغه شان نشته د معلم صاحب سره غب شپ لرو بس دې ترازو موسیقي او او یوازینه هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو غزل زما ډیر خوخي
مانوم د جاوید زده سخرود ولسوالۍ د دیولې د کلیمه
زما رضوان استاد سندری ډیر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډیری مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیری ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ شو.
دا چې د موسیقۍ خاص مینهوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله نوې کول د نوې موسیقۍ ته رشد ورکی دا د دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی د خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقۍ په لحاظ باندې. پردی موسیقۍ ته ډیر لیواله دی بیخي پردی حرکتونه پکې ډیر زر ځای نیسي او ډیر زر په تاثیر کې نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د اواز مینوال نو هغه د زلته روبي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغه تند خړو بشي او څه زما لرته شي
د زه ته وی چې وز د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د خار په وټلونو کې کوي نو زکه یی د اصلي موسیقي خوند او رنگ پکې کړي
بخپلاس پنخلو خوشال تاری کړه گنی دے دا د غشوندو خپلول پپا لنگ بدی دا ہسی در خطل سو گن دے دا دا گوشن دوخ کلول پپا لنگ بدی دا ہسی در خطل سو
شملہ نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسلہ دا شملی پدی ورستو کی داروا پوہنی پا برخه کی او کتاب جبالا لی او دا پدی باور دا چه جبالل شوی اثر دیر گٹا وردائی لا غلی نیازی سره مرکه کړي پام ورته راړم. شملې زه چې څومره خبر سوایم تاسو ماسله یاستئ لدین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کېدای سي په غو یو څه ته ووایاستئ بیا هم د کتاب په اړه خبرې.
اولی نه زه څنګه د دې کیسې ماسله يم در په پوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغي کې کار کوم د هغه ویاندې ما او د دې څنګه کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروف اے. تاسو یو کتاب ژباړل د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر مجبړل کده مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مجبړل دي.
دا کتاب خو د انګلیسي لیکوال دا اورایز نسوات مردن یو موضوع لري البته دی لیکوال کتاب دا سدا مجبړل اربوهنه پورې اړوند کتاب دسه ډېر پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر شوی سي څه ډول انسانو کولای سي دغه ویر نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولای سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولای سي او خپل طبیعت لري څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسی یو مقام ته ورسیږي ټول دې مسائل پکې ذکر شوی سي د ځوان نسل لپاره په تیر د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهمه موضوعات دي کولای سي د دې نه په ګټه اخستنه سره کډ دا موضوعات ولولي نو کولای سي پر اتلونکي کې خپل ماشومان لپاره ډېر ښه ګټه ترې واخلي خفزا کور کې من سره وړي خپل ماشومان خو روزي نو ټول هغه مسائل دي پر اختیام زمنګ نه نړۍ ټول نه کې ورته ډېر زیات اړتیا ده.
چملې لکومې ژبه دې ژباړله؟
او دا کتاب خاصلا امریکایی دا انگلیسی کتاب دا خو بیا ایرانی تش برل سو ایرانی جبه تا بیا ما ایرانی جبه دا پختو جبه ترش برل
ما چه کتاب وکد پدی که مختلف عنوانون دی تاسو هم یادوانه وکړه په مجموع که چو عنوان دی دا؟
تقریبا د شلو شوخا که عنوانون لری سی پا یو سلو سالور سالو اخصفو که دا کتاب چاپ سوی
پا طول موضوعات خبری مشکل دی چی ویکو وقت دیر کم ده یو موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست.
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي سي مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي اوسي ډیره کارونه سي کوي پاره کې یو سره ویره لري که بریالی نسم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نشم کړلای یا کم د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم. یا ډېر داسې موضوعات پکې دې کې ذکر شوي سي، یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله هغه نه دي ترسره کړي، یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی. دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې، د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه، نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې، نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې. نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی، زړه کې ویرې ځای نیولی، بالاخره سره د دې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی، هغه کومه ویره سوه هغه په دې باندې دومره برلاسه شوی حتی مرګ حالت ته رسولې. همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر شوي سي. د یوې مېرمنې پېښه ده، سره د دې سې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی، یوازې د دې سې یو اورګاډی سې اور اخیستی او تمځای ته راغی، نو د هغې په لیدو ویر دې لپاره سې هغه وکته سې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله. نو کله سې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله، خو کله سې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی، یوازینی لامل سې د مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولای سو ویرې ته، او په دې حصه کې مې یو څه راته ووایاست چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کېدای سي تاکید سوی ده.
دې برخه کې سې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولای سو، ډېری مغه برخې سې مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي چې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو. هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري سې، تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سې دغه ما خپله تجربه کړې سې، انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري، سره د دې سې هغه کار به هېڅ شوی نه وي، خو دا به ځان تلقین کړي سې نه دا کار شوی، یا یو شی سې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري، خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره، فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې، نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري. نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده، چې که چېرې تلقینه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا، یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی شم، په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده، زما توانایي ده، زه په خپل استعداد باور لرم، په خپل فکري ځواک باور لرم، نو دې وخت کې کولی شي موږ ویرې ته ماته ورکړو.
یو څه مو د پزله پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي، دلته منظور کوم طبیعت ده؟ خپله د انسان خپله تبه که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي، یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپله هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو، او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده، چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر نه ونیسو تر اخیره پورې ټول د داسې موضوعات دي چې د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس، د دغه موضوعاتو لپاره پکې ډېر پام شوی.
شملې د افکارو د نفوذ په حصه کې مو یو عنوان ستاد، په دې کې مو منظور څه و، د لیکوال منظور څه و، افکارو د نفوذ په حصه کې څه ویل؟
د افکارو نفوذ داسې داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سی، یو خپل د سی په خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو دا د سی خپل افکار په نورو باندې ومنو، د نورو افکار باندې من خپل نفوذ لري. د برخه کې دې ته یادونه سوي سي من خپل د افکار مخلو په نورو ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زما افکار ومني، د سی قوي وسو سي نور د من هغه منلو ته چمتو سي.
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت د سوي دي چې وسړی پخپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي، نور دې ته متمایل کېل چې له دې سره دا موضوع ومني، د خپل ډیر په باور نه
وي. بالکل، باور خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه ده.
نو اکثره وخت کسان چې پخپل یو موضوع چې ترکه پیغې باندې باور نه وي، تبن چې نور کسان هم دا نه ور سره مني، په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی.
او هم دغه موضوع دی پکې.
یو بل ونوانم ستاده سی جالب ده فکر کوم وای خکلا څنګه تر لاسه کی په دې کې منظور څه ده مهرباني ده دې پیسې کې
د دې تل د خکلا تر لاسه کول یو ظاهري خکلا د سمنټول ډیرې ک داینوانو ګورینو هم داسې یو مقصد ته خلک خل ته ظاهري خکلا نه ده دلته د انسان د طبیعت خکلا ده دلته د سی خکلا د سی انسان هر ډول وی خو هغه طبيع خکلا ولري هغه باطنی خکلا ولري نور ځان ته جلب کی یو د بل داسې امدغه خکلا د تر لاسه کول لپاره سی د سیو بل عنوان د سی لزاړخ سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه کجر لزاړخ سره مبارزه وکړو بدبینی د کوم انسانان ځان پاړه یا د نور چاپیریال د شاوخوا خلکو پاړه لري دغه لمنځوي سندې منګا غا باطنی خکلا سی تر لاسه سی د سی یو فکر به مثلا ک سره د دې سی من خپلې کو نو زمنګ شاوخوا خلګم مونږ ته ډیر زیات خکلی ګومان کوي دلته یو قسمه د کراغلې سی وانجلې سی ظاهري خکلا ایس نه لرله خدا تل دومره خوش طبیعت وسی هر ځای ته تلغه خلګې د ځان لپاره ډیر زیات را جذبول نو د دې خکلا کې نوم نه ظاهري خکلا بلکې باطنی خکلا کې نوم
د کتاب پیسې کې دام را ته وایست چې په خپل مو چاپ کړای بل چا درته چاپ کړای او څومره وخت په دې باندې کار کړای
دا کتاب خو ما تقریبا د جمع درې میاشتې رخصتي مې سوا پنتون کې هغه کې مخلاص کړی ټایپ ایډیټ کمپوز مې خپل کړی او پاتې سو د چاپ خبره کې مې ورونه را سره مرسته کړې نو ورونه مې راته چاپ
شاملې علاوه لدینه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي
بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې د تقریبا نیمه مې ژباړلې ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه مخلاص شي
دا کتاب په یسا کې مو چې چاپ شوی دی له دوستانو بیا څه اورېدلې دي هغوی څه وایي
هو یو خبر سه ډیره زیاته مهمه ده دا سه په پښتو برخه کې د کتابونه ایس نشته په تیر را په هنه برخه کې خزمنګ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب سه ماش بر له ټول دوستانو مې ډیره زیاته مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډیر زیات تشویق کړم او پرختیا د دوی په وینا نو ډیر زیات ګټور
ډیر مننه
تاسو نه ډیر مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورجه به شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي د ورجه به ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي کزام وکاروم نو د ورجه به شاعر کاغلی متی ولا تراب د مرکه اوریدلو ته مرا بولم چې داود تپان ور سره کړی ده په دې لږ چې خوان ور څخه واخلې
تراب سے مے دی پ دستڑی مسئلے لپاره په اختیار کړي
مانه نه کوغا تپان سے تاسو د ټیم ملګرو نه زما څونه مینوال کوم ځا پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مانه نه کو درنه خوشاله سي
تراب سے د طالبان نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید دلل می ګلونه او د ثاني وبود سی نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د به دواله وريدونکو تور معرفي
افغان صاحب دا څه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورجه دی او چې کتاب نو تیغ نه دی او کتاب د چا یو مرګري صحیح شولا
حجي واده ورجه مې لیدل ویلې وای نصیب به مشه کله د آشنا د واده ورجه به درېغې خوړلې دي زما د واده ورجه
خیر سي خدای ته خبر وبوتل شي هغه دغه شوتل ګول کثم ګول د کار نه یاو شوتل خو دې سي چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهر حال یو څه نو وخت واده نو وخت په ترتیب مو
نو می دغه کانی وبو
للبی کولنا او د کانی وبو یې سبا للبی کولنا
تارو پاله دی مو وای اوریدن پتا سه تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې اوسی کی
په ټوله کې د ټوله افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی د ټولو قومونو سره قومونه چې په افغانستان کې اوسی کی مو د خپل ګرا په خپل د پوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی په جن ګلوی دی سوي
کتا سوال به ځای نه پات کیږي کراټوله کو پیدایښ په نګرا کې شو او خو ګانی د سپنګار ډاډه ولسوالی دا نن ته پیدایښ شوی او د عمر جاته سبب په پیښور باندې تیر شوه ده
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات سي لمړنۍ شعرونه سي په ساده کې تاسو وسیدي شاعرین کوله څه ډول هم کوله وسني شاعري سي کوي څه ډول کوي
تپان صاحب کا څه ارثم دسي وچی من کوز وطن پرادان دی بالله او مړ ور ویلی شي قربا سي وزه وچی په وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزا داسې و چې ډېره شاعرانه وه بل بیا هم داسې و چې په یو چا سترګو ته به م کتل چې یاره اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شعر ووایو او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله تاسو ته معلومات وي نو هغلته بیا دغه که مقامونه چې و د هغې مقامونو خیال موږ ساتلو کړ څه هم زړه مو را پړسېدلی وو
تاسې په جدو کې کنځل هم کړی وي که هغه اورېدونکو ته واوروئ د هغه وخت شاعري ده فکر
هغې وخت و سپین شعر و تقریبا وکړ موږ د کلو د بانډو لیونی او موږ د غرو د سردرو لیونی دغه د ښار د ښاریو مینان دغه د ډېرو خوشحالو مینان دوی ته په پښو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو ډهر وخت پیښې دي دوی ته مباح دی د شرابو اوبه دوی ته هر څه په نیم بیا رسېږي چې لمر زموږ د خپوتلي وڅېځي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پیچکي د دالان سویري لاندې چې موږ ودردسو کفر وشو ما عزیزینو ته ګناه معاف ده ولې چې دوی فطرتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه موږ چې د زلف دار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر اباپو لګېده خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنګسار یې کوي زنایې کړې بیا د هغې سنګسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزله مووی نه وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اګزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې زموږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړي دي هغه سی کوم خاطره ورسره تړلې ده
تاسو ته معلومات یې بعد تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی ول چې په همدغه ځای باندې د بازې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی کنه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو بهتره معلوم وي ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم وغوښتل
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سوم په دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې به در زیاته کوي ته یو ښکارور سړی یې په اصطلاح په دغه باندې تېر تاسو د ولس ترمنځ تاسو د دغه ولس زامن یې او دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خوري بهتره درته معلومه ده زه دغه ښاغلي ته فقط دومره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار څه شته د شعار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شعار د چا تر مخه د یو مظاهرې تر مخه شعار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واس کوم وایم هر هغه څوک چې پر ما ثبوت لري د یو تنظیم د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم که د ولسی که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې بانا ده چې زه په پلانې ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نارځي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بل یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خېټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ماته تر سترګو کم راځي په لحاظ خپل لوړ که یو څوک اتیا به ته شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم به کې نه راولي ماته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپل قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې د خپل ګزار دی البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه انانات چې د خلکو کې پښتون یو مغرور قوم دی د پاغه انانات چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لې
زه د چا د تفان صاحب د چا بخانونه سبب ته نه قادر چې کوم دی په ستره سیډون کې شری دا وی مخه ما کلم نه دی نه ولې نګرات کې ناس دي خلکو ګردې مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلې خبر کې نس د خلکو چې کوم غبې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کایګا د تا په مرکز کې د خلک نس تو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویل خو هم د خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سوبره غریبي څه یې کړې ولې به څه وکړل چاتر مخه شوار ویلی د چاتر مخه زی پچا باندې نوم نکدم دغه نه مخه د چاتر مخه شوار ویلی د چاستا یې نه کوله دغه نه ورسته د مجاهدین ستاره دغه نه ورسته طالبانو ستاینه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستاینه کوي نو وای چې دین ورسته بسوک راځي د چاستا یې نه بکی اته خو زد کدا خلک دا وی چې معنا دا شول چې دازت څنګه مکه کسالی غوما باقي سر را ترنجو چې دازت وای ما زخپل قوم نه زخپل شباله نه زوبه پخپل شباله باندې وګګم دای پچا باندې ترکید نه کدی ماته وی چې معنا دا چې زت وای ما دې سر سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلی معنا دا زنور قوم نشو غلطه ولی دا د زمانو راسی پختون قوم غلطه دی خلق سره دوکا شوی دی خلق سره پریب شوی دی جبه خورل شوی دا خوره خورل شوی دا لباس خورل شوی دی زه خو دې قوم ته لاسر زم نشم کېدسته نه دا توج دی وخت اورج دی پاره پټ تا تا شو ټول شپه سندري وایم
سیم سه بیت د خپل څمره
او څمره بر ته ور ورته کړو چې خپل محل ته جرانه را وسه
او تراب سه تا دې سره आवाज یو د سیاسینو د نقادانو لپاره یو جواب هم سی
غزل میں دے کچا ماما کے تاسو په کوال په کراتو ویل دي چې غزل کې لاس نه لرم بهر حال چا خیال نه ګډوډ کوم ما اورید چې تا ویل هغه ودنوم رقیب چې هرڅه وایي وایي دي خو زه نه وم او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړه زی وشوي زه لګیدلې هم په زغره خو په زړه نه وم ما یو سپین قتل وکي او زه یو سپین قاتل وشتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه خ نه وم او ما ځان رکړ تر رجړ می او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانج نه وم او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلما بیا به هم خپنوما او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپنوما
ډیر خسته تراب سی اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نکړ خبرې وړاندې کړې دا لند یو خبره مراته وکي سې د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
پانس بیا هم بیا تا وایي چې ما د تاسو مخامخ راسي دغه ځان هم حیا کیږي نور پورته چې دا ولست نه څلګا ای بیگم کا ډیر وی پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وال کړه دا څه څوک شته چې دی راغلو نه پښتنه وکي دا زما د هغه وخت د درد او چې د خلکو سره مې
د مړې دیموکراسي کې مونږ
لږ مونږ لږه مرشو دا مرغورتا دوستان ته هم معلوم دي څه فکر کوم دا یو لامل وو که څه هم مخکې مړې چې ویلې او د هوا چپو ته وسپارل شوې د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا له شغه هغه څه کور
کړل بل امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
او امکانات هم راوړو زما د پخولانې چې بس براو قتل خپل خاوره او تاسو معلومات چې دغه خاوره د چې موږ په سیاست کو دغه خاوره د چې موږ په بادشاهي کو هم دغه خاوره د چې موږ په ملایي کو دغه خاوره د چې موږ په ملکی کو دغه خاوره د چې موږ مو ته وبو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پخولانې خاوره خپل شو ما خپل اعلان وکړه دغه ته دا
کوم ترام سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څه کثام ما دا نظم چې ګور هغه ډېر لوړ صفه وي د اجمل بابا اندغه ته ورته یو څه و چې اجمل بابا د غیرت چې و او باید پکې راغله و هغه ته مده په اشاره کوم لر پختون ته کدی برته کې نه مخ وایم نو ما خان شهید مرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دور مروته او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامند او داودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل خپل گریوان خلاصوی سوک پتلون او سوک پلنگ تړلو ځان خلاصوی سادولاجا جان د جد درد څړک دیوانه وردلې د سواته یو مند کړک دیوانه وردلې دنیا پمند د پګړه کته خواته غوښه نور البشر ته تا ډیر غوښم اوس ما ته غوښه ما د رقیب د سپور استغی خوب ته نه پرېګدی ما د اجمل د غیرت چغی خوب ته نه پرېګدی تاسو دایښ کوی د ژوند نه هم ویزار ناستیم هر څه چکیږي یو چغی ته تیار ناستیم د حمزه سر ته د خیبر په لوی لار ناستیم راځي وزه هم غی چغی ته تیار ناستیم
نو د دې کتاب پاړه وريدونکو ته وایي
او کتاب په ډیر اثر هوګې باندې چاپ شولو د سپین بغاوت کتاب می چاپ شو دا
مبارک
زه ستړی کړم
کتاب یو لوی داستان د سیمه معلوم
ته تاسو ته به تر معلوم شي یو دل په پکتیاوال ورنشل بیا را سره په نګداري خو سوال ورنشل تاسو ته تر معلومه سلور کال په کثیر شل پر هل کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندوی ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سی ورکه پورې ودان زلمی زابلی اغه کتاب مې شکه مو صبر چې ما را وړې دا پغلا باندې بیا چاپ شلو هله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی د لمان اغلا کړی د زما د وینو سره د ما د د د د د غسره لوبا کړی دا په لحاظ ما ته دا اغلا را مخامخ کی په هور چاپ کړی کني واک چاپ کړی دی مهرباني دی وکړه دا کتاب چې کوم دا کیږي دا هغه د بطر اولی کني زی به تاسو سپوره خلکو ته خایم
ورسته نظم یا غزل دی ما ور
شپک خلک د سرو غاخ چې دا ولی شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خال یې پر زنې پاتې نه شو. تر خرو سپو د انسان شغل رسیدلی، محبت د مخکتنې پاتې نه شو. له یوه یې خلاصوم او بلې نسي، دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نه شو. د یوسف سپېڅلي بینې ته حیران یم، یو تور داغ یې پر لمنې پاتې نه شو. د فرعون او د موسی جګړه په سوه، له کلزما تر بخنې پاتې نه شو. له کلزما تر بخنې پاتې نه شو.
د تراب صاحب یوه ځانګړنه دا ده که کتاب ورسره یې که نه یې، ټول شیانې په حافظه کې شته. ډېره مننه تراب صاحب، کوره مو دان.
خوشحال اوسئ تابان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو